شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پاپنستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ریچه ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس ویلي چې موږ کومه جګړه کوو، دا د سولې د راوستلو لپاره ده. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه ستایو، د یادو ځواکونو همغږي پر همغږي ټینګار کوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال که د سولې پروسې سره یو ځای نسول نو د جګړې میدان پر مخ خلاص دی. او د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکمې هم لاریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه ستایو، د یادو ځواکونو همغږي په ټینګار سره وایي چې دا هیواد یو 15,000 کلن تاریخ لري. د همدې ځواکونو په میړانه به 15,000 کاله نور هم ژوندی وي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمانداني پر پرانست غونډې کې وکړې. جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې موږ چې کومه جګړه کوو، دا د سولې د راوستلو لپاره ده او په دې برخه کې به خپله مبارزه جاري ساتو. د دې خبر جزئیات په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال که د سولې پروسې سره یو ځای نسول د جګړې میدان پر مخ خلاص دی. جنرال امان الله مبین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
در صورتی که مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانهای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکنه برشان خواد دادیم.
شغله مبین زیاتوی چې په شمال او شمال ختیز ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه د جوزجان په قوشتی په او در زابلس ولایو کې دي چې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې به ډېر ژر له منځه ولاړ سي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکمو هم لاریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون کوونکي له دولت څخه غواړي چې هغه کسان محاکمه کړي کوم چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې 2,000 توکمې په مرموز ډول ووژل. ښاغلی کمران زیاته کړه چې په دغه ولایت کې چې د پښتنو لخوا کم لاریون یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و، نن اتمه ورځ هم ادامه لري. د غزنی د والي محمد عارف نوری ازادي رادیو ته ویل چې له کابل څخه راغلی پلاوی له حمله قومي مشانو سره په خبرو بوختي او هڅه کوي د غلطه د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارنونه پای ته ورسوي. تاشکند به دوی اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په یوې مرکې کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډې کې دې غونډې ته د منځنۍ آسیا د 50 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي وربلل سوي دي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي، وزیران خارجه دعوت شوي دي. دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 مملکتون دعوت شوي دي، اکثریت یې په سطح وزیران راځي. او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه علی تروریزم او پر دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د شغلی کرزی په وینا د تاشکند غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټو جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د ازبکستان د دایمي استازي دفتر ویلي چې د غونډه به د کابل پروسې د کنفرانس بحثونه هم تعقیب کړي. د ازبک چارواکو په وینا په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، امریکا، چین، روسیې، هند، ترکیې او عربي هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان برخه واخلي. زموږ شغله زده راډیو ری. په پاکستان کې سیاسي فعال یو کال درکې وروسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولی و، پرون بیرته خپل کور ته ستون سو. فعالان ویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. نوموړی او څلور نور بلاک نیونکي ملګري یې په 2018 کال کې کله چې له اسلام آباد کتنه کوله په مرموزه توګه له درکه سوي وو. د هغو ټلویزیوني چینلونو ویندویانو او تبصره کوونکو چې فکر کېږي له ISI سره نږدې دي، سمر عباس او د هغه ملګری تورن کړی و چې پر یوې فیسبوک پاڼې یې کفر ویل کول. خو تر لادرک کېدو نږدې یوه میاشت وروسته د عباس ملګري یو په بل پسې په مختلفو ښارونو کې خوشې سول. او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوې معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا دی تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معاملې کار روان دی او که بشپړ سوه نو دا به د نړۍ لپاره یوه ښه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ دمخه سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په راروانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې به له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وسي. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای لا نه دی ټاکل سوی. خو سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینایي سیال پرون په خپله کتنه کې پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولې دي. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله.
تاسې د وطن ته ژمن یئ او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګه ګورئ.
په اروزګان کې قومي مشرانو په یو غونډه کې په دې ولایت کې له ناامنیو شکایت وکړ.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بې وزله بې اولا به نه لرو. په دې څلور کاله کې یا په دې درې کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پاملرنه نه ده سوې. که سوې ده خو هېڅوک چې ماته اختلاف باندې راښکر دي.
که په خبرونه کې را سره وي اقتصادي خبرونه هم خبرو. د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. هغه د دغو ځواکونو همغږۍ ته په ټینګار سره وایي چې دا هیواد 5000 کلن تاریخ لري او د همدغو ځواکونو په میړانه به 5000 کاله نور هم ژوندی وي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده او په دې برخه کې به خپله مبارزه جاري ساتو. معصوم ستانکزي ټینګار وکړ چې موږ به د خپلو خلکو له دفاع پرته بل هیڅ کار راته مهم نه وي. وصل وصل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات راکوي.
رحمان نصالی صاحب تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې سو شپې وړاندې د ولسمشر غنی خبرې پای ته ورسېدې او هغه مهم ټکي چې د خبرو کې ولغه به اوریدونکو سره شریکو. ولسمشر غنی ویل په افغان امنیتي ځواکونو کې شکنجه نشته او دغه ځواکونه د افغانستان له دښمنانو سره هم د قانون په چوکاټ کې چلند کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې او ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو هسه د ستاینې دي او دغه ځواکونه به په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. خغلی غنی وویل اوس مهال د جګړې بڼه بدله شوې او موږ د یو وحشیانه جګړې سره مخ یو. د پدې برخه کې د کشفي ارګانونو پر دندې ډېر زیات ټینګار وکړ چې ویل کشفي ارګانونه باید لا هم ډېرې هڅې وکړي سو د پیښو څخه د مخنیوي په برخه کې کار وشي او کله چې د کشفي ارګانونو کوم خبر یا معلومات له امنیتي نورو بنسټونو سره شریکیږي دوی باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او دقت وکړي. د ځنګړو عملیاتونو یادونه هم وکړه. ویل دغه ځنګړي عملیاتونه د لپاره مهم دي چې هغه دښمن سره چې موږ مخ یو هغوی د جګړې په ډګرونو کې مات کړو او هغوی نور له دې توانه وغورځیږي چې د بېګنا افغانانو وینه توی کړي او هغوی ته ستونزې پیدا کړي. ښاغلی غنی وویل د هیواد ثبات او امنیت او د ولس هیلې امنیتی ځواکونو پورې تړلې دي. همدغه افغان امنیتی ځواکونه به د هیواد تاریخ ساتي، د ولس خبره ساتنه کوي، او هغه څه چې افغانان ورته کلونه کلونه انتظار دي چې په هیواد کې جګړه پای ومومي، نو دغه کار به د افغان امنیتی ځواکونو په هڅو او میړانو سرخندونو باندې به کیږي. بلخوا معصوم ستانکزی بیا وویل د ملي امنیت رئیس چې په افغان امنیتی ځواکونو کې همغږي او هماهنګي په درستیو کې ډېره شوې ده، او دوی د واحد قومندې لاندې کار کوي، او دوی د دښمن په وړاندې خپلې مبارزې ته تر وروستیو سلګیو پورې به دوام ورکوي، او په هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره په هر قیمت باندې هڅه کوي، او دوی آماده دي چې دښمن ته ماتې ورکړي. په دغه غونډه کې یو شمېر امنیتي منصبینو ته مډالونه هم ورکړل شو ترڅو دوی وهڅیږي او تشویق شي، او ولسمشر نو په دې ډول هم د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. سالی صاحب
ډیره مننه. واصل ویسال و په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. هغه د دغو ځواکونو پر همغږي په ټینګار سره وایي چې دا هیواد 5000 کلن تاریخ لري، د همدغو ځواکونو په میړانه به 5000 کاله نور هم ژوندی وي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې در وستلو لپاره ده. دغه خبرې نن په کابل کې د ځنګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیسته غونډه کې سوي دي. د نظامي چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر را سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. تدبیر صاحب، خبرونه ته شرغ لاست، په پیل کې فکر کوي چې دغه ګټه عمومي قومندانۍ به څومره وکولی سي د ناامنیو په دفع کولو کې موثر رول ولوبوي؟
مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل درنښت وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو اورېدونکو ته. زه د فکر کوم چې په دغو اخرو کې یو څه د افغانستان د وسلوالو قوتونو تجمع، د هغو همغږۍ او د هغو د ملي کېدو لپاره هلې شروع شوي دي چې دا خوشبختانه دا به طبعاً ښې پایلې ولري. موږ یو لوی مشکل چې د پخوا نه د کرنیزې د حکومت په میراث پاتې کېدو افغاني ته مشکلات لرم، هغه دا و چې زموږ په قوتونو کښې همغږي وجود نه درلود، زموږ په قوتونو کښې هغه لازم تجهیز، تعلیم او تربیې وجود نه درلود چې باید درلودلی وی، او د هغه جنګ چې په افغانستان کښې هغه استخباراتي جګړه چې دا اوس په افغانستان کښې جریان لري، د دې جګړې لپاره د دغسې خاص قوتونو ارزښت واقعا ډېر زیاتې توجه وړ ده، او په هغه باندې باید نور هم فشار واچول شي تر څو خاص ځواکونه د خاصو عملیاتو دپاره، د کمینونو د افراز دپاره، او دښمن په منځ کښې د استخباراتي سازماندهۍ دپاره، د دغو دپاره د دغسې قوتونو منځته راتګ دا ډېر اړین ده. او زه داسې فکر کوم چې دا به په خپل وخت کښې خپل تاثیرات هم ولري، او دا به مثبت تاثیرات.
بله. تدبیر صاحب، مهمه خبره دا ګڼل کېږي چې دغه ځواکونه باید د ولس باور خپل کړي. په داسې حال کښې چې د افغانستان د جګړې زیات بار هم د افغان قواوو پر اوږو دی، فکر کوي چې دغه نوی ځواک به یا دغسې نور تشکیلات به وکولی سي دغه مسؤلیت په امانتدارۍ سره ترسره کړي؟
څومره چې د افغانستان د قوتونو په منځ کښې همغږي رامنځته کېږي، څومره چې دوی په همغږۍ سره عملیات سرته رسوي، او څومره چې د دوی څېره ملي کېږي، هماغومره به د دوی تاثیرات زیات شي. د دې دپاره چې د افغانستان د خلکو باور ترلاسه شي، علاول دي چې موږ د افغانستان په وسلوالو قوتونو باندې باید کار وکړو، د سولې د پروسې دپاره باید جدي کار وشي. هغه پیشنهادات چې په وروستیو کښې د افغانستان ولسمشر کړي دي هغه واقعا د توجه وړ دي، او د افغانستان د دولت مخالفین هم کولی شي چې په استفادې سره د همدغو مسایلو نه استفاده وکړي، او د افغانستان د سولې پروسې ته سرعت ورکړي. ولې یو څه چې ډېر زیات مهم دي هغه دا دي چې د افغانستان د قوتونو په افغانستان کښې د وسلوالو ځواکونو ملي کېدل، د هغو را ایستل باندې، د تنظیمونو او سیاسي ډلو او جنګسالارانو له ملکونه، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. څومره چې همدغه همغږي زیاتېږي، همدومره د دوی په ملي روحیه باندې تاثیرات لري، او دا په جنګ کښې خپل مثبت تاثیرات.
بله. تدبیر صاحب،
دا به دستاوردونه ولري.
بله، ډېره مننه. ولسمشر په خپلو خبرو کې د شکنجو یادونه وکړه چې په افغان قواوو کې باید ځای ونه لري. تاسې مخکې د خپل سر وسلوالو یادونه وکړه. په افغانستان کې وخت نا وخت شکایتونه کېږي چې دغه خپل سري وسلوال په ځینو ولایتونو کې خپل شخصي زندانونه لري، د قانون له چوکاټه بهر ځینې اقدامات کوي. د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی چې کوم کارونه باید ترسره شي؟
وري که تاسو غواړئ چې نظامي قطاعلوخي د یو هېواد یو مشخص جغرافیا د ساتنې لپاره، او د یو داسې جنګ په مقابل کښې لکه په افغانستان کښې چې اوس جریان لري، دلته هغه ملکونه تاریخي حکومتونه چې تر اوسه په افغانستان کې بدبختانه وجود لري، د هغوی وجود نه باید تاسو د افغانستان خاص ځواکونه د افغانستان وسلوال قوتونه ټول راوباسي او هغه په ملي روحیه سنبال کړي. نو دې نه علاوه چې وسلوال قوتونو دپاره د تعلیم او تربیې د څوکو ادارې ضرورت ده چې هغه قوي مدیریت ته ضرورت لري. په مدیریت باندې باید لږ زیات فشار واچول شي چې د هغو مدیریت اصلاح شي. اصلا که په مدیریت کې دا اصلاح راځي چې هغه ملي کېږي او هغه د ډلو سیمه ایزو مسایلو او د خپلو مسایلو تاثیر د باندې راوځي، دا خپله د دې تاثیر لري چې دوی به په خپلو وظایفو کې موفق واوسي. اوس یوه بې اعتباري د افغانستان د وسلوالو قوتونو کې چې د تېرو شپاو څلور پېښه موجوده ده، هغه دا ده چې دلته خلق دي مختلفو اشخاصو افرادو مختلفو ډلو او مختلفو تنظیمونو تاثیراتو لاندې دي. د ټولو وړاندې باید د دغو تاثیراتو مدیر اوتل شي، یو ملي افغاني روحیه تربیه شي، او دغه روحیه باید په افغانستان کې د افغانستان په کوچنیانو کې له مکتب نه وروزله شي. لکه چې پخوا یې وجود درلود، موږ باید دغو مسایلو ته ډېره زیاته توجه وکړو. کله چې دغه مسایل همغږي شو سره، کله چې افغانان په یو سنګر کې دي، یو پوځي په مورال باندې تر ټولو لوړ تاثیرات چې لري هغه د یو ښه او بااعتماده همسنګر درلودل دي. کله چې د پوځي سره په سنګر کې بااعتماده کس وګوسي،
بر ډیره مننه د افغانستان د نظامی چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر و له کابل و مرده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو میړانه او سرښندنه په یو غونډه کې وستایله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حدیث پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي په خوست کې د غلام خان بندر د پرانیستو سره به له پاکستان سره سوداګري زره کړه ورکړه زیاته شي. د خونی مرستیال خان جان علي کوزین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندر د پاکستان لخوا له څو کلونو راهیسې تړل شوی وو، خو د جمعې په ورځ بیا پرانیستل شو. د نوموړي په خبره د غلام خان بندر په پرانیست سره به له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ښه والی راشي او نن له هغه هیواد نه لومړۍ سوداګریزه محموله افغانستان ته راغله. د غزنی د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د غزنی کندهار د لارې د تړل کېدو له امله چې د قرباغ ولسوالۍ د اوسیدونکو د اعتراضونو له امله تړل شوی و، خصوصي سکتور ته ډیر زیان رسیدلی. د دغه خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې امله د غزنی ولایت سوداګرو ته د اوښتو زیانونو د راټولولو په حال کې دي. د نوموړي په خبره ډیری هغو سوداګرو ته زیان رسیدلی چې له هرات او کندهار نه غزنی ولایت ته تازه میوې او ترکاري لیږدوي او په دغو مالونو بار موټر شپږ ورځې درول شوی وي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغو اعتراضونو له امله په غزنی ښار کې هم تیرونی کاروبار چندان ښه نه و. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوری قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوی بوری 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 منی بوری 2000 افغانۍ، 1.5 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
او سم یو بهرنی مسأله چیرو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچيري روسیت په لیدل سوی وایي چې د امریکا د 2018 د کل د ولسمشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، دای به بے تفاوت نو پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملین له دغه ډول هڅو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. نوموړي ان بی سی ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې کړې. دا څرګندونې اجمل ان تعقیب کړي. په سټوډیو کې را سره د ان سب خبرونې ته شرغلس. پوتین د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې مداخله تل رات کړی ده. په دې نوی مرکه کې تازه څه ویلی دي؟
مننه سالی صاحب. د پوتین دا خبرې له یوې امریکایي تلویزیونی شبکې سره دي او یو څه په جزئیاتو او یو څه ډیر په دې موضوع باندې غږېدلی دی. یوازینی توپیر یې دا دی چې په جزئیاتو او دلایلو یې د دې د اثبات هڅه کړې چې ګوندې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. هغه مرکه چې پرون د ان بی سي تلویزیونی شبکې خپره کړه، پوتین پکې خپله دا پوښتنه راپورته کړې او وایي چې د ما په شمول به ولې روسي چارواکي دا پریکړه وکړي چې یو چاته د دا ډول مداخلې اجازه ورکړي. نوموړي ویل که په انتخاباتو کې دا لاسوهونکي روسان وي، نو بیا د روسیې دوی سره کار نشته، ځکه د روسیې د ولسمشر په وینا په نړۍ کې 1.9 میلیونه روسان دي او دته مهمه نه ده. دی وایي دوی ټول د روسیې د دولت د ګټو استازولي نه کوي. نوموړي دا موویل چې په دې برخه کې په ګوته شوي اشخاص د روسیې د حکومت لپاره کار نه کوي او داسې وښوده چې کیدای شي ځینو یې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د بل کاندید لپاره کار کوو. د دام ویلي دي چې روسیا له دا ډول مداخلې کوم څرګند هدف نه لري. د ویلي چې ولې موږ مداخله وکړو، موږ له دا ډول مداخلې څه غواړو. د دې هغه کسانو په اړه چې په دې مداخله کې روسان دي او په ګوته شوي دي وویل چې تر څو پورې چې د روسیې د قوانینو له مخې دوی کومه سرغړاوی یا جرم نه وي کړی، دوی په روسیه کې دا کسان نشي محاکمه کولی.
بلې، ان صاحب، د امریکا یوه چارواکي تیره میاشت دیارلس روسیې اتباع او دغه راز کمپنۍ تورنې کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال یې په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغات کول. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څېړنې او څرګندونې څه دي؟
همدا چې تاسو وویل، په د امریکا د ځانګړي مفتش چې د همدې قضیې دپاره ټاکل شوی دی رابرټ مولر، تیره میاشت دیارلس روسان او همدارنګه یو شمېر روسي کمپنۍ په ګوته کړې او بلکې تورنې یې کړلې چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه یې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. همدارنګه د امریکا استخباراتي ادارو ټولو دغه پایلې یا نتیجې ته رسېدلې دي چې روسانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کاندید یعنی د وسنی ولسمشر په ګټه کار کړی دی. او دوی همدارنګه د دغه روسانو چې په دې قضیه کې ښکیل یا دخیل په بلل شوي دي له دوی سره د مرکو غوښتنه کړې ده رابرټ مولر، او ویلي دي چې روسیه باید له دوی سره زمینه برابره کړي چې دې ترې تحقیقات وکړي.
ډېره مننه له اجمل ان څخه. مو په نړیوال راپور کې واورېدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچېرې روسیه اتباع لیدل سوي وایي چې د امریکا د 2018 د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، دی به بې تفاوته نو پاتې سوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اورزګان کې ځینو قومي مشرانو پرون په یو غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. دغه مشرانو ویل چې دغلته اوس روانې جګړې څخه تر پزې راغلي دي. نور حال د شریف الله شرافت راپور کې.
کونډه چاته پاته ده، یتیم چاته پاته ده، شهید چاته پاته ده، بدبختي ده چا ده، سرای ده چا خراب دی، زراعت و اقتصاد و کور ده چا خاور سوی ده، خاور سره برابر سوی ده. ده الله ده رضا ده پاره سرو نقشه ده و ده استول و رندرگان و ده کندو و ده خواران و مسلمان تا ده لا رای لقی.
دا ژغونه د هغه جګړه ځپلو دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. د دغه خلکو باغونه وچ سوي، کورونه یې لوټې لوټې، شتمنۍ یې سوځېدلې، له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او هره ورځ یې په مسجدونو کې د فاتحې کمبلې هوارې وي. ځکه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومترۍ او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومترۍ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، ځکه وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کاروي. دغه جګړه ځپلو د جمعې په ورځ ناوخته په یو جوړه سوې غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغلته دي د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي او سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي.
د خدای د پاره موږ ته لاره لکې
د جنگ تاکتیک واچنم دغه نقشه جنگ چې لکه دا اوس کې روان دی داس موږ په زیان دي. نظامی شخصیت اویا فیصد باید د چانسو چیلنج سره کار واخلي، 10% دی د توپک د خولې سره باید کار واخلي.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بے وزل بے اولا به نه لرو، په دې څلور کال کې یا په دې درې کال په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هیڅ یو پام نه رانه نه ده سوی که سوی د کوم څوک چې ماته یو څلور باندې راکړ دي.
موږ په ورځ کې یو په شواروز کې یو متر مخته نه تللي، یو متر کې حساب کې دا دوه کاله کې دا بیخي ډیر کیږي.
یادو قومي مشرانو د غراز امنیتي مسلم بې کفایته یاد کړه او پر پولیسو یې تور پورې کړي چې د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه لوټي او په لیکو کې پراخ فساد شتون لري. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل فاسوال رحمت الله صدیقی بیا د قومي مشرانو دغه خبرې ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلې دي.
زه د میډیا ولر طریقې څخه یو شی غواړم چې تاسیس او کاملا ردوم یې هم چې پر امنیتي ځواکو باندې دا ویل شو چې بې کفایت دي. دا زه نه تاییدوم، دا زه ردوم. زه هم په خپل نوبت سره دا وایم دی خپل قربانیان ورکړي دي خپل سرښندنې شولې دي خپل کفایت کاری شولې دي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې د ارزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري او یوازې د چور او چپاو لپاره په خپلو منځونو کې لاسته یو کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ارزګان کې قومي مشرانو په دې ولایت کې له ناامنیو شکایت وکړ. د افغانستان پر امنیتي مسایلو د کابل چپ رسپانو هم تبصرې خپرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو نن په ډیره د هیواد د روانې وضع په اړه د حکومتي چارواکو پخواني جهادي مشرانو پر پرونیو څرګندونو او د انتخاباتو لپاره د تیاریو په څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. ویساو رسپانو لیکلی ده چې افغان حکومتي چارواکو پخواني جهادي مشرانو پرون د مارشال فهیم او عبدالعلي مزاري په تلین غونډو کې د ویناو په مهال په هیواد کې پر موجوده ناروغۍ اعتراف وکړ خو پر اصلي لامل نه. رسپانه لیکي چې په دواړو غونډو کې د ویناوالو په څرګندونو کې سوټي کې خورا مهم او شریکو احوا غدا چې افغانستان لا هم په ویر کې ډوب دی او ولس یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري. رسپانه لیکلی دی چې ویناوالو دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کړۍ په هیواد کې قومي او سمتي تعصبونو ته لمن وهي چې مخنیوی خورا مهم دی. رسپانه لیکي اوس چې د ناروغۍ اعتراف وشو نو لازمه ده چې پر لامل هم اعتراف وشي سو د درملنې لپاره سمه لار غوره شي. ملي ارمان رسپانه بیا لیکلی دی چې د مارشال فهیم او عبدالعلي مزاري د تلین په غونډو کې ویناوالو په خپلو څرګندونو کې قومي او سمتي تعصب ته لمن وهل په هیواد کې د جنگ د دواب سبب وباله. رسپانه لیکي چې دغه کړۍ که څه هم په ظاهره د هیواد د ازادي او سوکالۍ ناره پورته کوي خو قومي او سمتي تعصب ته په لمن وهلو سره د اشغال ته دوام سبب ګرځي. ورسپانه په اجلا تحلیل مطلب کې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو په عواقبو بحث کړی او لیکلی دی چې د ملیشو جوړول په هیواد کې قومي او ژبنیو جنگونو او د نامنیو د پراخېدو سبب ګرځي. ورسپانه لیکلی دی چې په کار ده چې یو ځل بیا د ملیشو د جوړولو عواقبو ته په پام سره په دې اړه بیا جدي فکر وشي. هیواد دولت ورسپانه بیا په افغانستان کې د جنگ د دوام لاملونو ته په اشاره له امریکا او ناټو غوښتنه دي چې پر هغو کړیو او دښمن هیوادونو د فشارونو زیات کړي چې د جنگ د دوام اسباب برابروي او د ترهګرۍ په وړاندې د روانې مبارزې په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. ورسپانه لیکلی دی چې افغانستان ته ترهګرۍ له پاکستان راځي. د داعش ډلې اکثره غړي هم پاکستانیان دي. پاکستان د افغانستان پرمختګ خپله تباهي بولي او له همدې کبله په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره حمله پلانوي چې د ورسپانې په وینا مخنیوی لازم دی. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې هم د کابل ورسپانو په سرلیکونو کې لیدل کېږي. ویسا ورسپانه لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دی چې افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری نه دی نیولی. رسپانه لیکي چې تدامي چې یماماتو په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دی چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره نه پرمختګ او د انتخاباتو په کمیسیون زیاتېدونکي انتقادونه د دې سبب شول چې د کمیسیون رئیس له خپلې دندې استعفا وکړي. رسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا دا څرګندونې داسې محل شوې ده چې له دې یوه ورځ مخکې ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د کمیسیون پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت مکلف ده چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول لازم امکانات برابر کړي. او ملي ارمان رسپانه بیا لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې په خپل وخت او د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. رسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې ټینګار وکړ چې شفاف او په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کول له یوې خوا د انتخاباتو د کمیسیونونو باور زیاتوي او له بل لوري دا کار د قوانینو د پلي کولو لپاره لازمي هم دی.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ یو ساعته خبری خپرونه اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو خپرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سامسونګ کمپنۍ داسې ټلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په صورت کې په سترګو نه ښکاري. اسمت څاروان نور جزئیات لري.
سامسونګ کمپنۍ داسې دیوالي ټلویزیون جوړ کړ چې که مړ یا ګل شي د دیوال رنګ خپلوي او نه ښکاري. د سامسونګ دا ټلویزیون چې د کیو ال ای ډی ټلویزیونونو ورژن دی د امبنت موډ په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپلې خونی یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښي تلویزیون انتخاب کړي.
تاسو آزادي رادیو ته خوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 2:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه ستایي او د یادو ځواکونو پر همغږي ټینګار وکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډ عمومي قمندانۍ په پرانست غونډه کې وکړې. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسله وال وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په ویلامه کې ویل شوي چې د عملیاتو مرکز لشکرګاه په خوشکابه سیمه کې ترسره شوي دي. اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې 8 نور مشکوک وسله وال نیول شوي او د هغو پټنځایونه یې له منځه وړي دي. دغه راز په یو بل خبر کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو په نورو جلا عملیاتو کې په پکتیکا ولایت کې د وسلو زیرمې کشف کړي دي. خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکه مهم لاریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون کوونکي له دولت څخه غواړي هغه کسان محاکمه کړي چې تیره ورځ د یادې ولسوالۍ په نوابات سیمه کې 2000 توکمې په مرموز ډول ووژل. د یادونې ده چې په پاکستان کې یو سیاسي فعال له یو کال درکې وروسته چې ولکې د پوځي استخباراتو یا ISI نیولی وو پرون بیرته خپل کور ته سو. فعالان وویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلې د لری کولو په یوه معاملې کار کوي چې د ډونالد ټرمپ په وینا دی تمه لري دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چادر سي دي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبري چې د مخدره موادو د کاروبار قاچاق او کاروني پر زیانونو پکې بحث سوی دی.
د زهرو کاروان
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د ځینو نور مهمو مسلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشې موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د نشې موادو یو قاچاقړونکی چې 300 ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یو بل پیخه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتل یې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت لړډن ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړی. دا دوه کسان د نورو سیړونو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103.3 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې دا مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په دسپیچري سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 10 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په تیرو 12 میاشتو کې 10 تنه د 1568 کیلوګرامه بیلابیلو نشئی موادو په تور نیولي او عدلیه او قضایي مرکز ته یې سپارلي دي. خغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس را انتقالېږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همداشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه تریاک راځي او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیانو کې لکه خوږیاڼي اسحارک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیر ولسوالۍ او دور بابا ولسوالۍ ته انتقالېږي چې د امنیتی زاپور او د ځنګل ډول د پولیسو په حالو زر سره دغه کشه به ترلاسه شوې دي.
د یادونې وړ ده چې په یو تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 1.5 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولی او یو تنه هم د قاچاق په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت لمنځه وړلو کمپاین د سیشن بی پورس د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړی ولسوال جمال الدین ازادي رډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړی ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند ته قاچاق کړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلیه او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه غوښتل 1.428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلی ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د خغلی محید په وینا 15 تنه نور قاچاقوړونکي د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 1555 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول شي دوسیه د سیډونو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 خبريږي او اوس هم پر روانه خبرونه کې د ملګرو ملتونو یو څارونکو اداره وایي تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت سوای
د افغانستان ثبات تړلې ده مخدره توکو سره د مبارزه باندې
ده. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سبب متوګه نه دی پلی شوی. ولې
در سطح ولایات چون والی صاحبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړونه په نشئی توګه روږ دي.
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي یو موږ اولادونه بربادي یو.
له دوی سره مو مرکه کړه چې په روانه خپرونه کې اورېدلې شي. او د زنه نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د روانې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلې دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې غوښتې دی چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم تر څنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې جزئیات عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې INCB په افغانستان کې د نشي موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښولې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشي مواد نامشروع اقتصاد ته لاره ور کړې او تر څو چې له نشي موادو سره جدي مبارزه ونسي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره روانې هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دې راپور ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشي موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی، خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلې ده مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی، ځکه دا نه تنها چې اوس په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی، تر ټولو مهمې امنیتي برخه ده، ځکه د همدې مخدره توکو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته یو څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل سي، ځکه څومره چې هم د افغانستان د حکومت دخوا هم د بین المللي ټولنې دخوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي، دغومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل سي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت 550 هکتار ځمکه کوکنار له منځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.15 جوړوي چې شمیرې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی، خو د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کش همدومره اندازه له منځه وړل هم یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3.5 او تریاکو تولید په سلو کې 8 ډېر سوی دی. له بلې خوا د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري، او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولی دی. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له نشي موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې زلمی وردک په دې باور دی چې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې پراخېدو ته لار پرانیستي او نشي مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونشي. واقعا کچیر دوی نړۍ شا کې ودرېږي چې مبارزه وشي، بالکل کېدلی شي، ډېر اسانه ده مبارزه. او 1% مواد مخدر دی چې جګړې ته تقویت ورکوي، ناخواله ته تقویت ورکوي. چېرې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونشي، دا نور هم ناخواله زیاتوي.
شاغلی وردک د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې ویلې دي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي نو په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې له امریکا غوښتي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شوه چې امریکا د نشې توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامل کړې، خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنۍ ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاوو حملې کړې دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزه وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمېر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسولیت ګڼي خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړې او دوی اړ شوي چې د نشي موادو او وسلوال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمونږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسولیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و په دې اړه ښاغلی فروتن بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله او په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړي دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې ستر خنډ بولي. دیوالیانو له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي ځکه ناامنیو د کوکنارو د کښت زمینه برابره کړي او د رواني جګړې مالی سرچینه هم همدا نشئی مواد دي.
من هم د امن راوستلو لپاره جګړه پیل کړې ده او هم د مواد مخدر که چیرې موږ په موازی ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازی مخته لاړ شو تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري په ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه مونږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیل رواج ونه شي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیل تقریبا صفر دی.
د هغه ولایتونو اوسیدونکي چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي او د عامه پوهاوي له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال مخه ونیول شي.
که چیرته بزګر وکړل نو دا دولت تم زیان دی چې وایي ډز مکه همداسې پاتې کیږي. دوی چې واغی وکړي دوی وشي مثال ماشینونه ویسي وی وهي لمانځه ویسي بزګر بندیان کې دا کومه نتیجه نه.
مهمان الله ویسل د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکنار چې څوک کری هغه نفر ورته یې لارښوونې کړې وای چې دا مه کره په دې په ځای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده ځکه دلته که د عملیات پی کوي د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړه کیږي هم تاوان دی ورته د نفر جریمه کوي دا هم تاوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندوی ادارو غوښتي چې د مالی ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي چې په نتیجه کې دا وزارت وکولی شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلی کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشو پیدا کی
یو واری دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په انټرنیټ هم اوریدل شي او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ 8مه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې محل منزل کیږي چې د افغانستان خزه لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر ګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یو ستر ستونزه د معتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې یو لکه خزه دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د ښځو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو، د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي وي، موږ اولادونه بربادي وي.
دا خوځو لپاره تاسو کړی دي، تاسو خپل دند او مسؤلیت ادا کړی وکنه
هغه ځای پورې چې د موږ مالی وجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړی ده. موږ سږ کال تقریبا 11 ولایتو کې عامه پوهاوی پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه دوی ته ښځو ته د بیلابیلو برخو نه مثلا د شوراګانو نه د بیلابیلو ریاستونو نه د عامه پوهاوی په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي او موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل انسره دوی ولاړ شي د خپل ریاستو د طریقې یا د خپل شوراګان د طریقې شلت نه کې زیادش نه کې نور د آگاهی دوی ته ورکړي.
څه فکر کوي د مخدره مواد ته د ښځو رغدي کېدل نو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هواد نه بهر ته سفر وکړي او د نور هوادو د جمله نه هغه مهم هواد چې خلک روږدي کوي په دغه بد عمل د ایران د مو تاسو گاونډای هواد دی چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې موږ تر کړی هم دغه خطره مواد روږدي کېدلو توفه ده چې نر و خزی په دو بدبختی سر دچار کړی دی.
یو شمیر خزی په ځینو ولایتونو کې دا سوړل کیږي چې دوی خپل ماشومان ته تریاک ورکوي، کاغه جلی او کاغه لکه موږ داسې ډیر بیلګې لرو چې هغه ویلي چې د مور له لاسه یې مخدره مواد مخه کړی په ماشوم توپ کې دوی په روغدي شوی دی. ولی دا خزی دا کار کوي؟
موضوع اصلا داسې ده چې خزی مجبوری دی چې په اقتصادي برخه کې ونده واخلي خپل کورنۍ سره، یا خزه خواندې وجل و یا بیکار کار نلری یا نوخزه مجبور ده چې دا کار وکړي، کومک همکاری وکړي او دومره سواد نلری چې زه ماشوم په مواد مخدره باید قرار نکړم، په تریاکو باید قرار نکړم. دا غواړي چې خپل کار ته وزګار وي، قالین بافی وکړي، مگر خبر نه ده چې دغه ژوند یو ورته برباد کړای دي. مخکې
یادونه تاسو وکړه چې یو شمیر هغه معتادین چې دوی روغ دي او درمل نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
دمدغه کال په جریان کې زده خزینه روغتون چې د مخدره مواد باندې روغ دي خزیلته تداوی کړي او لاړ مده. حقیقت ما د نږدې نه ولید او دغه د شفاخانه مسولینو دغه شکایت ما ته وکړ چې دلته ځنې خزې دي چې دوه دورې درې دورې هتا تداوی شوې دي. خو کله چې دوی تداوی کیږي بیا کورنۍ ته ورځي، دغه فرهنگی مشکلات و لیری چه مو بدنامکی یا مو نغوارو چه دستی و کزا چه روگ دیشوی پا موادو موی برده و منو نه منل کی د کورانه یو دخوا او هغه بیرته مجبور کی د س یو ځای نه لري چې پناه ورته یسی د س یو ځای نه لري چې دا ولاړه شکار وکړي په خپل خو ودریږي نو بیرته ځي او د پله د لاندې د نورو متادین سره د شپې او د ورځې د تیرول لپاره بل ځای نه لري.
هغه ورته په دې ورسته کې دا سره پلونه ورکول کیږي چې په قاچاقو کې د خزو ونډه ډیره شوی یا دوی اړ کیږي دته چې دوی په قاچاقو خیل شي
د خزو د ډیره سو استفاده کی بار بار که استفاده تری کی مو کمیسیون لرو د من خوشونت کمیسیون لرو چې دا یو ډول د هغه د ایتو تاریخوالی یا خوشونت چې پرکزه باندې تعملی
د خزو چارو وزارت مرسیاله مېرمن سپوږمۍ وردګ وا چې زمونږ د همکار پښتنې جواب وله.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم راځو د خاطرو برخو ته. د خاطرو په دې برخه کې به واوري چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیبه اوسیدونکو دی چې په وینا یې له غمونو متاد شوی دی. د پخپله سیمه کې ډېر ځمکه درلودله خو اوس هر څه ځنې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي. زموږ له همکار شرافت سره یې د زړه خواله کړې چې نوره قصه به یې د ده له خولې واورو.
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی د ډېره ګرومه و د ډېره یو فکر سه ډېر نوره نقي راسره سوي دي ظلم راسره سوي دي ورور قریبان منه ما باندې تللی دي ورور نو بس په دې کار خدای لګیا کړی بیا په اول ورځ موږ دی نه وای چې د دې کار سه دي بیا موږ ځانو سلاسوالی سه یې دام دی کار چې مارکه لکه یو سیګریټ یا نسوار ورور نه د دوارو په لرو نه معنا د یو دی چې موږ اوس په دوه میاشتې د کوره چپسو یا درې میاشتې د کوره چپسو دا یار موږ دغه ورور وژي تږي پاتې ژوند اوس لا ورور په حکومت کې ځای اسکاري ورور هغه یال ته پنځور په د حکومت سره کې هغه دغه یال ته ور ورور یا لاندې سي یا چای وسي یا غنم سي یا شي سي دا ولا سره سه د پدې حکومت راغلي دی پدې حکومت کې بیا می شپږ وکاله د کندهار پر لارې وځي را کوي یانجه دای به درته وایم یقین د موږ مسلمانانو د ملایانو سره دا ورېدل چې دروغجن د خدای دښمن دی په تنالی کې زه په پنځو ولوتم ځکه په دې ټول تنالی کې به په خوا خلکو ټول راتل چا دی نور علي مامار علي نور علي مامار علي په دې کار چې اوس خدای خطا کړم ګرد وای دی روینه مامار علي په اوار او هغه اعتبار او هغه ښه ژوند او هغه مو ټول د لاس وکړي دي په شپږنیم لکه د کپول لکه روپۍ مې ځکه ګرو کړی ده په دغه و لکه روپۍ کې ما و روپۍ په کور دي مصرف کړي ټول از ما سره پردانه شاتلې دي خو نه دی دی په بچانه کې پارک ستنه په دایال کې پارک ستنه نه زیات بچان وری چې په شستر غره ګوري مګر زیات بچان بیا ولکه مو په دکان د بچان سره په دکان نه خبر کړي ده نن په ترخان یو دی ولي ولکه سره خو
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
او لدی سره د خبرونه روسیو شبوته نزدې شوی او د ژمنه سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده. جمیله درې اولادونه لري خو یو هم جوړ نه دی. د چا لاسونه د چا پخې او د چا سترګې کګې دي. د جمیله میړه شفیق واړی چې د سالم اولادونو لپاره بلخزه وکړي خو یو انډیواله مشوره ورکوي چې لومړی د صحي معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت د معلوم کړي. دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره خدای چې کله کله د ملی لپاره غږ را باندې کوي کتنه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جان ته عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یو خوله کاږه ده د بل لاسونه کاږه دي او د بل هم پخه کاږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینتوب هم کړی و.
نو څه وکړم ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو.
موسیقی
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
راجا راجا ارور میرا بانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راجا راجا ارور پتہ چوکی کے نا راجا خوری تم پتہ چوکی کے سنگ شرور معائنات منہ کڑ
ہو ڈاکٹر صاحب
تیرا کے
ہاں دارا ڈاکٹر صاحب
تو دری چیزی وری ورم اوہو خورکی مادر تو ویل چی کم عمل خوبا نکوی خوتا ویل چی زی هیت عمل نکوم داد ایدل تا پا مایناتو که ارتخ کاراش ول
ڈاکٹر صاحب چی خبره دا
رورکی ستا میرمن دا تاریاکو نشا کوی
چی شی دا تاریاکو نشا کوی
داد ای پا مایناتو که هر چی معلوم دی سو کالا کی گی دا تاریاک خوری
خا تو تاریاکی ہاں ای بی شرمی
دا ما شمان دی چی معلول پیدا شوی دی ٹھول دا تاریاکو اثر دی
ڈاکٹر صاحب نو تاریاک زمال اولادو سر سارا لری
تاریاک رو میدوارو میندو دیر بعد تاثیر کوی ہم ما شم او ہمی مور تا ڈول ڈول ناروغی پیدا کوی
وی خدایا جان میں لکے چی تباشو
خیر دی خورکی جاڑا ما ارو که خزا دی نور جوڑا دا دو متادین و شفخانی تی بوزا علاج دیر آسان دی شکر دی دوار زوانانی است خدای با نور جوڑ او سالم اولادو ندار
سوال ڈاکٹر صاحب
درنو اوریدونکو له دې سره هم د روان خبرونې وخت پایته ورسید تر بل خبرونې مو